السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو پس پین بولده که د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنو شویو افغانانو په اړه خبرې کړې. شهاب الدین دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایوا د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه چې هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري آژانس باختر د راپور له مخې د یوناما مشر هیله څرګنده کړه چې راستنه شوي افغان کډوال به د افغانستان په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې د دواړو هیواد دا دواړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوی کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیری افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې چې تخنیکی او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبري آژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلي دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې پنهښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدري ویلي چې د کوردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کوردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبري آژانس د ایران د کوردستان د ډیموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې شوي، ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بېلابېلو مسایلو پر سر اختلاف لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا سه شنبې پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرېږي. په سپین بولدک کې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستاني چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده او بېرته کنټرول شوې ده.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې لارې ستونزې باید ژر تر ژره حل شي.
خو مشکل دغه دی چې اجبر مخ بند شي دا لار یا دې خلاص شي، نو دا غواړو چې دا مشکلات حل شي.
په کابل کې د لومړنۍ واورې لکبله ل اندېښنو خبرو او په دې اړه په یو بل راپور کې د برفي د مېلمستیاو پر دود خبرې کوو.
چې غریب وک خان واسوک چې وو او په سبا اخیستا غبل اندې کو نو پتا دی واورې په ورځ باندې بیا نو دی بدا خړله.
پر خځو د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو د دوام پر وړاندې د خځو غبرګونونو او اندېښنو ته هم کتنه کوو.
لغه وخت چې دی قدرت نیولای دی خو د ځن تر دې د شو زیات او حکومت او مکتوبونه صدر کړی چې ټول د خځو د حقونو د محدودیت په اړه.
په دوهم نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګ خبريږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نه ختی ورسته تړل شوی. ځای اوسیدونکو وای پرون دوه ځله غرمه او مازیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ دزې وشوي خو اوس آرامي ده. طالبانو چارواکي بیا دا یو عادي پیخه بولی او وای د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روان دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې او دا کېږي چې په سپین بولدک د پرونی نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپل وختوګه نه دي تایید شوې. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل پر راپور کې
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونی نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده. خود د پیخي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا پر رسمي ډول یو لوري هم نه دی تایید کړي خي چې د طالبانو په منځ کې ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نه خطا پیلېږي. لا د دې ډزو د مرجوب له کرشمیر معلوم نه دی، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدین خطې دي لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان زبی هولا مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل حال تلوی جګړه نه شوې او په سیمه ایزه کچه یو کوچنی پیخه شوې.
کله کله داسې سوې تفاهمات پیخیږي په پولو باندې او کله په دروازو کې، ځکه چې بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزې جوړ شي. نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، دلته کنټرول شوې ده. دواړو غاړو مشران
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبد النافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله او سیړنې روانې دي چې اسلامي لیدسو. خو په ښکاره د اپی خداسې محل کېږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د زورولو او نیولو راپورونه شته. هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خودو ته اړوست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي رادیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیخې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې د لاره د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا یې ټکان سره وکړل. خیر خیرات اوس کوم مشکل نشته، دروازه لا بند ده.
د پاکستان حکومت او پوز لا په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاص وي پورزنی ډول زرګون افغانان لډي ورن کرخي پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. لدی وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
و موریدل چې په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغه تړل شوې ده چې پرون د طالبانو د وسلوالو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. په کوټه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین چې دا موضوع تعقیب کړی ده د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې د پاکستان ملیشا پاوز او سیمه ایز چارواکي په دې اړه څه وایي. ترین صاحب
ډیر مننه. ټکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپل ریپورت کې هم ویلې چې دا پوله چې دا هغه د پرون ورځې راهیسې بنده ده، خو اوس څه ګړی لمخه چې په چمن کې ما هلته خبرې وکړې نو دی وایي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي چارواکي دی هغه په دې سلاسوي دي چې د نن مازګر یعنی د درو بجو څخه د شپږو بجو پورې دغه پوله خلاصه کړې ده یوازې د خلکو لپاره چې هغه پاکستانیانو هلته په بیش کې یعنی په افغانستان کې پاتې شوي وو یا هم افغانانو چې دلته په چمن کې پاتې شوي وو پرون ورځ چې کله پوله بنده شوه نو دې خلکو ته اجازه ورکړې ده چې دوی خپل هیواد ته واوړي او راواوړي او بل خوا چې نن ټوله ورځ چې وو هغه پوله بنده وه د پولې خوا ته نه عامو خلکو ته ورتلو اجازه وه او دغه ډول چې کوم تجار دي هغو ته هم دا اجازه نه وه چې دوی پولې ته ولاړ شي او بل خوا چې د چمن چې کوم تجار دي هغو هم دا غوښتنه کړې ده چې وکار دی طالب چارواکي او د پاکستان سرحدي قواوې چې دی په چمن کې هغه سرکښینی او د دې مسلې یا د دې ستونزې یو داسې حل راوباسي چې د همیش لپاره دغه سرحدي تاوتریخوالی چې را مستقیږي هغه په کار دی چې حل سي ځکه چې پاکستانی چارواکي وایي چې کم کس چې وو هغه چې پرون د ډزې کړې وې پر سرحدي عسکرو باندې په کار دی چې طالب چارواکي هغه ونیسي او پاکستان ته ور لاس ورکي او چې ترڅو د طالبان لخوا دا کار نه وي سوی دی دا وایي چې تراغه وخت پورې به خپل خپل بند ساتي خو دا هم اطلاع وه چې اوس یعنی په مازګر کې د پاکستان سرحدي چارواکي او د افغانستان سرحدي چارواکي چې د داغو به یو غونډه کیږي هغه ته چې فلیګ میټینګ هم وایي نو په دې کې به د پردیشانو باندې خبره کوي خو تر اوسه دا غونډه نه ده شو سوې البته د دواړو خواو څخه د خلکو بیا په خاص توګه د تجارو هغه پر حکومتونو باندې زیات فشار دی چې دا لار خلاصي ځکه چې یو اړخ ته د پاکستان لخوا نوده میوه او دا نور په تجارتي سامانو بار کنټینران لاریان چې دا غوښ میره په سلګونو د هغه ولاړې دي دغه ډول د افغانستان څخه د کندهار د هلمند چې کوم انار روان دي د پاکستان په لور نو هغه هم په بیش یا د بولدک خواته درېدلې دي دلته تجار دا وایي چې د دې څخه زموږ لوی نقصان کیږي او د دې سره سره د افغان چې کوم کروندګر دي دا غوړ ډېر زیات نقصان کیږي دوی غوښتنه لري چې دغه ستونزه چې د هغه د خبرو د لارې اواره سي خو د پاکستان لخوا چې کوم چارواکي دي هغه هم داس معلومیږي چې اوس ودې ته جوګه سوي دي او داغه نتیجه دا ده چې دوی سم د لاس یعنی د درو بجو سره د پاکستان د وخت مطابق تر شپږ بجو لار خلاص کړه دا خلک لپاره چې هغه دلته بند پاتې وو خو دوی هیله څرګنده کړې ده چې داغه ستونزه د خبر لپاره به ډیر ژر اواره کړي.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترینو چې د سپین بولدک چمن پر دروازه پرونی نخته ورسته د پاکستانی چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کابل کې بیګا د 401 هجری مریض کال لمړنۍ واوره ووریده. که څه هم د واوري دا ورخت ډیر وخت لپاره نو خو کابل خاریان ویل ډیر وخت مخکې د واوري ورېدو او د ژمي راتک اندېښمن کړي دي ځکه د دوی په وینا اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکوبۍ هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي. خاطر پردیس د موضوع نور تفصیل اوروي.
کابلیان متل کبی وای کابل د بیزرو وی خو بی واوری دی نوی. تیر شپه په کابل کې د نږدې 2 ساعتونو لپاره واورو وریده. دا په کابل کې د 401 لمریز کال لمړنۍ واوره وا. یو شمیر کابل خاریانو د واوري په وریدو خوشحالي ښکاره کړي او اکسونه د خپل ټولنیزو رسنیو په پاڼو خبر کړي خو یو شمیر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخت مخکې راغی او د خپل کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تیرو کلونو په پرتله ډېری لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو په دې خاطر چې د ژمي هیڅ امکانات نه لرو نم تر اوسه خاص اخیستې نم زغال اخیستې دی او نه اخیستلای شو په دې وجه چې بیکاری ده امکانات نشته نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمي لمړی واوره وشول موږ د واوري ورخت خوشاله یو ولې دښنی مو د سګنی ژمي تیرېدو ته دی موږ او پټوله کې د کابل ښار او یا هم د افغانستان د یو سیمو سیدونکو چې سګنی ژمي په ټولو د لپاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی. هیڅ وګ نشي کولای چې په یو وخت کې د هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو لپاره د ودولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونه داسې محل دي چې مخکې لدی بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان جمع کې د خلکو وضعیت لستونز سره مخ بللای او اندښنې پرې خودلې ده. خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټنو خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریان وی دا محل دی او ټن ډبرو سکرو به له 900 افغانیو نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانیو پورې دي. د غشاند خوراکي توکو به هم لوړې دي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي لري ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د جمی پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو د غشاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونه ده چې همدا روان المریز میشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلور زونونو کې څلور سوټونه د ډبرو سکرو ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم خبرګون خودلای وو او ویلی وو چې دا به لوړه ده.
د کابل لومړی واوره او د کابلیانو اندېښنې برفي کول د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی چې هر ځل په لومړی ځل د واورې لورې دو سره ملګری او خپلوان په یو او بل زیری کوي. یو شمیر کابل خاریان وای سکالې هم د لومړی واورې په ورې دو سره خپل ملګرو ته په پاکټ کې د واورې په وروړلو یا د پیغام په لګولو سره هغوی برفي کړی دي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې سکال د خپل اقتصادي ستونزو په فکر کې دي.
برفي کول په موږ ملمستیا پتاسي له په خوا وختونو راهیسی په افغانستان په ځنګړي ډول د کابلیانو ترمنځ د لومړی واورې اوریدل په دې پیغام سره منزل کیږي. نوریا سلطانی وای کله چې ولیدل د څه کال لومړی واوره وریږي د خپل ورور کورنۍ برفي کړه.
کله مې چې ولیدل واوره ووري لګ واوره مې پاکټ کې واچوله او ورور مې او ورندار مې برفي کړل. ان شاء الله چې یو خور وا برابندي خوري او هیله لرم چې بلنه راکړي.
اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی د برفي کولو دود هم ورسره لږ څه بدل شوی او شمیر ملګري خپل نورو دوستانو او خپلوانو ته د برېښنايي پیغام په لګولو سره هغوی برفي کوي. کابل میشتي الدا ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه مې چې کله د واوري اوریدو په اړه دوستانو ته پیغام وکړ چا ځواب را نه کړ.
دا او نور ژمنی دودونه په تیر کې په کابل کې څه ډول عملي کېدل او د کورنیو لپاره یې څه پیغام درلود. د کابل ښار اوسیدونکو افندی سنگر پتیر کې په کابل کې د دې دوت پاړوای
نو کله به چې دا نوی واوره وسله نو زمونږ انډیوالان به و خپلوانو ته د برفي په نامه باندې به د واوره په پاکټ کې وشي کې ورته واچول او دغه کور به ټک ټک به به ورته ویل چې مبارک مو شه. نو په غو باندې میمانی و وختله چې غریب او خان وارسوک چې وو او په سبا اخیسته غو بلاندې کو نو په دا د واوره په ورځ باندې بیا نو دی به دا خورله.
خو کار چې ورستی څو کال په کابل کې د برفي کولو یا هم برفي کېدلو دود د تیرو کلونو په شان نه دی پاتې. په ځانګړي ډول په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته چې خلک خورا ډیر بې وزلې شوې دي. کابل میشته بنفشه وایي
کله بچې وړاندې په لومړي ځل واوره وشوه موږ باندې مانځله خو سا کال واوره ورېدل د تیر په څیر خوند نه لري ځکه خلک خفه دي او تر اوسه ان په ژمي کې سونتوکي نه لري.
کابل ښار کې تیر شپه د ژمي لومړی واوره وشوه خو یو شمیر په خوانی کابل میشتي چې تیر کې به یو واوره ورېدل منزل اوس د دې دودونو د منزورو په ځای په دې فکر کې دي چې دا سخت ژمی به په څه ستونزو سره تیروي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیه حکومت تور لګولې چې د هیواد په استانبول ښار کې پرونی حمله د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند د یوې غړې لخوا شوې ده. د هیواد د کورنۍ او چارو وزیر وای د دې پیښې غچ به واخلي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د استانبول ښار په توریستي برخه کې د پرونی چاودنې په تړاو یو تن نیولی دی. په چاودنې کې چې د استانبول په استقلال واټ کې وشوه لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د ترکیې دولتي تلویزیون ټی آر ټی نن دوشنبه د خپل هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو په قول وویل پولیسو یو تن چې په استقلال واټ کې بم ایښی و نیولی دی. د دې راپور له مخې نیول شوی کس د کردستان په کارګرانو ګوند یا پیکی کی پوری تړلې ده. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر شاغلی سویلو ویلی چې د دې پیش بدل به لدغه ګوند واخلي. په پرونی چاودنه کې یو اتیا تنه نور ژوبل شوي. د ترکیه چارواکو د پیښه تروریستي حمله بللې ده. د ترکیه حکومت په لومړي سر کې ویلی و چې د استانبول پولیس ګمان کوي چې په دې چاودنه کې یو شزه لاس لري. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشیزې لپاره اندونیزیا ته روان و تر سفر مخکې په یوه تلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل تر هر څه مخکې غواړي چې د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله لري. په ترکیه کې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د داعش له لوري خونړۍ چاودنې کېدې. په دغو چاودنو کې د ترکیې شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه او عام خلک ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر خزینه فعالانی وایي چې د طالبانو حکومت خپل بقا د خزو د حقونو او ازادۍ په محدودولو کې ویني. د دوی په باور په تیر یو کال کې هغه حکمونه او امرونه چې د دوی لخوا ورکړل شوي ډیری د میرمنو د ازادیو حقونو او د دوی د نورو فعالیتونو پر محدودولو متمرکز و چې دا کار له اسلام سره البته له اسلام څخه د دوی ناسم تفسیر او تعبیر ښیي.
په تیر یو ونی کې په کابل کې درې معترضه میرمنې نیول شوې دي. هغه میرمنې چې د خپلو حقونو د ټینګښت او ازادېدو لپاره په واټونو او کله کله هم د طالبانو له ویرې په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کول. د دغه معترضه نیول شویو میرمنو د کورنۍ غړي او همکاران ادعا کوي چې دوی د طالبانو لخوا نیول شوي. هغه ادعا چې طالبانو بیا پاړه څه نه دي ویلي. اوس یو شمېر ښځینه فعالانې وایي طالبان د ښځو له فعالیت ویره لري او دا د دوی په خبره د خپل حکومت بقا د میرمنو د ازادۍ او حقوقو په محدود کولو کې ویني. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د خزو په برخه کې کمشنر شبنم صالحی د طالبان حکومت تورنوي چې د خزو په ضد دی.
لغه وخت چې د قدرت نیولای دی هودو زن تر دې د شوزيات او حکومت او مکتوبونه صدر کړی چې ټول د خزو د حقوقو د محدودیت په اړه له دې خمان می سیم اساسا د طالبانو تفکر د خزو پر ضد او لبل خاطی د خزو له احتیا د خزو له فعالیت نه ویره لري. په دې خاطر چې خزي ټولنیز فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه ولري، بیا د دې بقا ډیره زیاته را لنډي.
په افغانستان کې د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل بیا د طالبانو دغه کړنه له اسلام نه د دوی ناسم اخیست په ګوته کوي. اغلی کډوخیل وای د افغانستان نیم نفوس میرمنې جوړوي او طالبان نشي کولای په دا شان پالیسیو سره د دوی ونډه په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې کم رنګه کړي.
هغه محدودیتونه چې فعلا افغان میرمنو نجونو ته د وزارت ایجاد کړي د مطلق دوی له اسلام څخه به خبري هم درنګ د دوی شخصي تنگ نظری د خزو په وړاندې باندې ده. دا یو مسله ده. دوه مسله بدون شک دی فکر کوي چې د خپل حاکمیت دوام د پاره نو هغه د ماین فوچ افغان میرمنې او نجونې په نوم د شریعت او اسلام باندې له صحنې څخه حذف شي.
پر افغان خزو د دغو محدودیتونو پر دوام په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت خزو له تفریحي پارکونو منع کړی چې دغه کړنې د نړیوالو لخوا له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې دوی د ټولو افغانانو ازادي د شریعت او اسلام په چوکاټ کې ټینګه کړي.
د شریعت په لور د اسلام د دین په لور بشری حقوق منل شوی دي. هغه د ټولو خلکو سي دغه تضمین دي ستونزې نسته. اسلامي امارت له خپل خوا هم د خلکو حقوق ته ژمن ده او خلک په امن کې دي، خلک سوکاله دي، بل جګړو وتل دي، ستونزو ته رسیدګي ورځ په ورځ کیږي.
له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې دي. له شری محرم پرته په لری واټن د خزو په سفر بندیزونه لګولي او کله ناکله د حجاب د نمراتولو په بهانه په هنتون ته د نجونو د تک مخه هم نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه جانس هاپکینز په هنتون په راپور کې ویلي چې د طالبانو لولوري په میرمنو د سفر محدودیتونو دوی خپل دندو ته د تک پر محل ستونزو سره مخ کړي، او په دغه وضعیت کې د میرمنو لاسرسي روغتیايي اسانتیاو ته هم ستونزو سره مخ شوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزيبه نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي رادیو ته مور استولې دي هم له اوریدونکو سره شریکو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروسته راپور واوري. د کندهار ولایت د سپین بولدک چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره له هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. په دې اړه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. پر دې لاره تلونکي مسافر او سوداګر د ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د چمن دروازه پاکستان وروسته له هغه د افغان مسافرو پر مخ بنده کړه چې د افغانستان لوري ته یو ولاړ کس پر پاکستانی ملیشو ډزې وکړي او وروسته لنډمهاله نښته وشوه.
د یک شنبه په ورځ غرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان له طرفه په دروازه کې ولاړ کس په پاکستانی ملیشو ډزې وکړي چې له امله یې انشته رامنځته شوه. د یو شمیر سرچینو په خبره په دغه نشته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور چپیاندي. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان د افغان مسافرو په وړاندې د سپین بولدک چمن دروازه وتړله. پر دغه لار پاکستان ته تلونکي دوه مسافر کریم الله او عبدالباری وایي پاکستان دی نور د افغان مسافرو په وړاندې خپل ناسم چلند بدل او له افغانانو سره دی د ښه ګاونډیتوب د اصل لمخې چلند وکړي.
دغه لار یا سم خلاص یا سم بند سي. دلته ډیر زورونه کې حالات توازن او مشکل دغه دي چې اجبر مخ بند سي لار یا دي خلاص. موږ غواړو چې مشکلات از چې موږ څه ګرای لاسو څه باندې ډیر مشکل دي ورته او دا مشکل زموږ د حالت ځکه چې زنانیم زویزه د کیږي برجلار مشمانم بيزه د کیږي زویزه بيزه د کیږي موږ ډیر زورونه حالات
دا غوښرم دا چې یا پر مخ باندې سي نه کې د دې شهر افریږي او یا چې سم د مخلاص
د سپین بولدک چمن پر دروازه هر ورځ زرګونه کاروباریان، ناروغان او نور مسافر تګراته کوي چې ډیری محل افغانان پر دغه لار د پاکستانی عسکرو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. په دې ورستۍ کې هم پر ډیورین کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خبرې شوي. د سپین بولدک چمن ترمن د سوداګریزو توکو دوه کاروباریان سمیع الله او محمد رمضان غشتنه کوي چې په دایمي ډول دي د یاد لارې ستونزې حل او دواړه حکومتونه دې ورته اشمن پاتې شي.
نه لرم د دوړو طرفو د دوړو حکومت وسه چې موږ د غدار چې موږ کم د موږ ولس اوړي ور اوړي یا د کاروبارونه لري یا دوړي لري یا جوړ یا نه جوړ د دوړي لري د دوړو حکومت وسه موږ د خاص موږ د دې ولس کدي سکریه ولای ظلم سره کوي وایي بار بار مجل دي چې وایي هم شفا ورسه هم ورتګایي الان کې موږ د من د موږ د خوند سره
د دوی وادونه دی بای چې په دې باندې څغور وسه د چمن د خواسه مشت پر پدلار ډیر تکلیف دي شنخته کار لرو سو زای چې کینګونه کیږي چې شنخته کاش کارک.
پاکستانی لوري تر اوسه د سپین بولدک ولسوالۍ د پرونی پیښې په اړه تفسیر نه ده کړی، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې پیښه د سوی تفاهم له امله رامنځته شوې او دوی د چمن دروازې د پرانستلو په برخه کې له پاکستانی لوري سره په خبرو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد احمد میجما د هلمند سنگین د ولسوالۍ څخه زه په دواړو کښې باندې مایو بیمه باید دغه ماشینه پر وخت باندې راکړه وسي او موږ ته به د کورو د سرایو زمینه برابره سي. موږ د بل په کورو کې ژوند ګزاره کوو د کریې په سرایو کې. باید د طالبانو مشران ته موږ دغه واړو چې موږ ته د سرایو د ځایو زمینه برابره کړي. له ازادي راډیو څخه دا مننه ده چې موږ دغه د طالبانو د مشرانو پورې ورسوو. السلام علیکم.
د آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. کومکونه چې راځي موږ غریبو خلکو ته نه رسېږي او داسې خلک اخلي چې هغه موټر هم لري هغه هم لري بس د ښار ځم نه والله یعنې یو کومک هم نهیست چې زما د اشار ولایت نه تماس کړي ما سره او دا که دا لوړو کسانو ته ورسې هغه ډېره ښه ده.
راستی تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله احمدی رات نمی زمد تر که اول موگه یو مشکل ده مو خود پینگیری خالی که پینزوی اکلن سرایم از زایر ده وقت سای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی زوش بیانو در طولی پیسی پی تقاود مصرفی دوام دغه د پاکستان مورد کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه دی دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي ډېر بیا به بې عزته کوي دا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري 4 بجې او 13 دقیقې شوې را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې شیبه ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو چې لومړی به د سپورت نړۍ ځنګړی پروګرام اوري او ورپسې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخته یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو د لاره بند کړی ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یو کوچنی پیښه شوې وه او دواړو لورو حل کړی ده. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ستر منشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنیو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. کاغلی دلاور درستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایو با د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې چې هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري اژانس بختر د راپور لمخې د یونما مشر هیله څرګنده کړې چې راستانه شوي افغان کډوال به د هیواد په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې دوړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کشتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوختو مخنیوي کوي. دوړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوختو پر سر چې ډیر افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوړخیزې موافقې لمخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې ده چې تخنیکي او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش کنټرول او کشف چارې سنبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلې دي. د ایرنا تسنیم او فارس په ګډون خبری اژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلې دي راپور ورکړی چې د عراق د کردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې په نښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدری ویلی دی چې د کردانو د سیمه مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کردانو د یو ګوند پر مرکزی دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د ایران د کردستان د دموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1999 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې شوې، ولسمشر جو بایدن نن لخپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بیلابیلو مسایلو پر سر اختلافونه لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تر غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د انډونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له ښاغلي شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکیچ سیوری خپور وي.
لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بلا و نې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوارلس کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صافي په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کموم ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بېله شکه به د افغانستان د سوارلس کلونو کموم د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا ورزلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د سوارلس کلونو کموم ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د سوارلس کلونو کموم ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دې جام کې خپل دویمه لوبه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځوند د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا څلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د اموزون بندي امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. اموزون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالملک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بندي امیر لوبډل مشرو. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېدي چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سرلنکا سره د دریو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جینه واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په 14مه یعنی سبا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ ترسره شي. انګلینډ په دغه سیالیو کې په نیمه پایلو به هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. پایلو به د استرالیا په میلبرن لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې وو چې درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروستۍ خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلنکایي لوبغاړی دانشکا ګانتیلا د سیدنی خار په یو هوټل کې چیرې چاغه وسیده پر یوې خزی باندې د جنسي تیری په تور نیول شوې. پولیس وایي له نوموړي د یوې نهه ویشت کلنې میرمنې د شکایت وروسته یې تحقیقات پیل کړي. دې خزی ادعا کړې چې د سریلنکایي لوبغاړي ورباندې سیدنی خار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړی. پر هغه تور دی چې پر دغه خزی باندې د جنسي تیری مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ له لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په یو دېرش کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیری څلور تورونه پوره شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو، زموږ غږ د ازادي رادیو ناوړې لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځون د تلولۍ په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. دا څلور ورځنۍ لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېدي. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې لامدینه وکړو چې دغه سیالیو پایلو به تکومی لوبډلې وتلې وي او ټولې څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستي او څنګه ترسره شوې؟
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې په سلو لاس ورته وایي، په هغو کې پنځه لوبډلو برخه اخیستې وه او په اتم اتوبر پیل شوې چې په لسم نومبر باندې پای ته ورسېدي. البته دغه سیالی په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دواړو لوبغاړو باندې جریان درلوده. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړله د پوینټونو په حساب باندې چې دواړو پایلوبې ته ووتلې او د امو لوبډله ګټونکې لوبډله ونومول سوله، ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ وو په پایلوبه کې او پایلوبه ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پرېکړه شوې وه چې امو بند امیر پینل ته وتی وو او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی وو، نو بند امیر وینر لانسه وو. په هماغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر لانسه.
یار صاحب قسم تاسو هم یادونه وکړه په کرکن فو باندې د پایلوبې پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسیده، په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالۍ لوبډله وویل شوه دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم همداسې شوي وو چې چون په اول نیس کې چې لیډ اخیستل شوی وو هغوی بند امیر او امو هغوی بند امیر وینر اعلان کړی و هغوی لیډ اخیستی و. دا وار چې بند امیر او امو سره مخامخ شو نو امو لیډ واخیست په اول نیس کې او امو لوبډله وینر اعلان سره.
جار سے بلا موجودہ چھ زیات شمیر لوبغاڑو شکایت دا موجود چھ زیات شمیر لوبغاڑی کورنی لوبغاڑی دغه سیالیونه بهرو دغه سوال ته جواب سده.
لوبغاڑی خو مون پدی معیار نه ولو چھ دینه مخ درې ورځې سیالی سی وے چھ پتر ورځې سیالی کی خ پرفارمنس کړه و اغه لوبغاڑی منگا غورا کړي و لوغونه به دی یو ٹیسٹ خسل سو و چھ یو ٹیسٹ پیل ک پاره کی ډیر تکړه لوبغاڑی شایته و وسی چو چاچی یو ټیسټ فټنس ټیسټ پېستلا چې هغه پیل ک نو هغه پات سول او څوک چې بریلی سل په یو ټیسټ کې یا فټنس ټیسټ کې هغه وکولې سول چلار پیدا کی. البته د شکې دل شي چې ځنې خلکو شاید دا انتخاب کړی وي چې ما په ګریټو کې یا ګریډ 1 کې رنزونه کړی دي، خو د پس کلاس یالي لپاره 3D لازمی و چې په 3D کې به تا پرفارمنس کړی یو یا به تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد دی لوبغاړي اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوس هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنی ولې دې خو یو ټیسټ غول لپاره هم من لازمي کړی دا چا چې ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅ کوم دی راغلی
نشول کې د لجار صاحب چې ول وډل بل هم اضافه شوی و تر ټولو لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی و.
فکر کوم چې موږ باید کیفیت ته لاړ شو. تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد دی لوبغاړو اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړو اوس هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنی ولې دې خو یو ټیسټ غول لپاره هم من لازمي کړی دا چاچ ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅ کوم ندی راغلی.
نو دغه کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی د دوی سرنويش څنګه کیږي په داسې حال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی؟
اکرام صاحب دغه سیالي چې دی پس کلاس سیالي د پنړیوال معیار برابر سیالي دی. اې دی یعنی د دغه سیالي او کم پرفارمنس دا غو ټول نړۍ کې د منلو وړ دی. نو موږ باید لک تر لګ دې ته داس پیوړی تکړه لوبغاړي معرفي کو چې هغه رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولای ووسی. هڅه دې موږ دا د وک چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیوړی لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته دا کې کربورد دا کولای شي چې ولوبډل زیاته کې موږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډل لرودلې بیا صرف د زنونو په کچه سولې اوس لا هڅه دا روانه چې ممکن لدی لا کمی شي.
او جار صاحب په کورنی کرکټ کې کپاتې شو لدین او رسته کومې سیالي پلاره چول کیږي که په دې اړه معلومات راکې؟
لدین او رسته موږ هڅه دا کوو چې لس ای او کو چون جمعې سو ورځ لنډې شول نو 500 ورنه په وخت کې نه کی که سهار وختي راځي نو شتنځای بلوندوی اوټ فیلډ یان چمن بلوندوی دا ټول جین بلاندوی مجبور است 10 بجې لوګ شروع کی کلس بجې لوګ شروع کی نو بیا اغه ته ساته چا خاص نشي دا ټول 500 سوري ځ سیالي لوړی وخت په مانځو وخت په سره نو هغه به نه پوره کیږي. شای چې لس سیالي مونږ هڅه کوو چې وسی کوشش دا کوو او کني بیا مونږ نو کال پیل کوو چې په نو کال کې به نو کال پلان د ستروس فور رسمي ډول باندې مونږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کو نو لرسنی سره به شریکو.
که پلان چرته منظور شي دغه پلان منظور شي نو څو لوډلې به برخه اخلي او په کوم کوم لوبغالو به دا سیالي تر سره کیږي؟
اماغه سیالي هم 15 لوبډلې به پکې وي او تر ډیره کوشش تا چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي.
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړی څومره مهمه ویجار سه ځینې نوې سیدادونه پیدا شول؟
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي یعنی هر ټیم وکول سي چې لکتر لګاته میچونه وکي خدا ځلې یوازې سلور میچونه وکړه او پایلو به سره 15 میچونه راتلل. ابراهيم چې خلاصې پاس بولر دا هغه په درېو میچونو کې په 15 لوبغاړي په یو اننګس کې وشه ځول چې پاس بولرانو پر دغه وکټي دومره مرستندوی هم نه دي ډېر ښه بالینګ وکړه. په خپل پکې کریم جنت ډېر توزلې ده چې د ټولو سیالي غوړه تو په هون کوي او خا لونډر هم حساب سو غوړه لونډر هم حساب سو حمزه او تا کو چې ډیر شو کټه اخیستی وي چپلاس سپینر د امدارنګ په مختلف سیالیو کې خو ملګرو لک سیالي کمی وکړل چې هغه کې ډیر خبالینګ کړای وو په خپل ځی اکبر ډیر خبالینګ کړای وو زهیب چپلاس سپینر دا غړ ډیر خبالینګ کړای وو شیزات په پایلو کې دوه سلیزی وهلې په دواړو اننګزونو کې سلیزی وهلې البته زه په ټوله کې ویل شم چې خسته دادونو لپاره ډیر خزمینه و یمو لوبډل نه څلور لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړ په پایلو کې په یو اننګز کې پینځه نجات اوټ کړل پینځه عبدالرحمن او عبدالرحمن آلون پرفارمنس وکړ نو ډیر پیاوړي لوبغاړي په کې راڅرګند شو چې ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره به مخکې راځي
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیا ودرنو او ورډونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبول میدانه خبرونه پاتې رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو تر څنګ کار هم کوي. نن په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو تر څنګ کار ممکن دی او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم لدلې څلور نه تر اوو بجو پورې پندون د زمال ته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
خو به تر هغو پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو لړلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کومه کار کوم. له څلور بجو نه ورسته بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مقیمه سایده نه ده چې د ورځې زه پنتون ته لاړ شم. شبانه کې مې ځانه چولی دی. له څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون ته زم هلته درس وایم. اوو بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډېر داسې ځوانان یې لیدلې چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پانتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي خو پانتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي خو آخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه اخري او له چانس له وجه نه په آخر کې هم د ډراپ سي.
عبدل صبر چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصرفیت مې چې وو زه د پلار سره دوکان کې وم بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول او بس دغې په خاطر ما هم چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکی فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه کړي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې د زده کړې ونه کړي نو سبا ورځ کې هغه وظیفه ورته میلاو نه شي. نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نشي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبله رسیدګي ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل له داسې ستونزې سره مخ شوی وایي
نو زه چې کله لیسانس مې وکړ نو بیا په کابل کې وی موسی سره شوم او ما تقریبا دې سره دوه کاله کار وکړ
او حال د چې خو ماش او خو امتیازات را کوله خو چې کله ما د ماسترې شوق راځک شه ما په غی کې امتحان ورکه زه کامیاب شوم بیا می ډیر کوشش دی ته وکي چې زه د خپل ماسترې د ننګرار نه کابل ته غشم خو بیا بریالای نشوم امغه و چې ما د کابل وظیفه ورته پرې خو ماسترې می وکړه کنه یعنی ما داسې هوټ ځان سره دا کړو چې مهم شی تعلیم دی او د تعلیم نو وروسته بیا کار دی نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ورنه کړ بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه ځینې ژباړې به مې کولې او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمین او مکتبونو کې
نرگس مومن حسنزی وای هغه کسان چې د زکړو په محل کار هم کوي د تجربه خوندان کیږي او کله چې ل رسمي زکړو خلاصيږي د زکړو او تجربه په خاطر خیدند ورته پیدا کیدلی شي
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکي دغه تجربه ډیریږي په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکې ډیریږي هغه کده فتن د پوانتو نه فارغيږي هغه ځاتن ځان کې د خبر سره مخامخ کیږي چې تجربه نه لري مونږ ته دنده نه درکو نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي هغه خپل ځان سپورټ کوي خپل ځان سره مادي مرسته کوي
د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري کولی شي په یو وخت با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې وکړي
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولی شي چې هم کار وکړي او هم زده کړو کې خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفه ته ځي وظیفه کوي نو مازدیګر رسختیږي نو مازدیګر دی کولی شي چې پانتون ته ولاړ شي او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولی شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي نو هغه بیخي کفایت کوي که هر ورځ یو ساعت مطالعه وشي نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي که دی وایي چې ما باندې کار زیات یو زه له درس نه وځم هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي
آیا په یو وخت کې با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې کیدلی شي که کیدلی شي څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کیدلی شي په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم پیمان صاحب یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي څنګه کولی شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګه کې کار وکړي زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نشو کولی بیا هم دوی د دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونیسي کولی دا کار وکړي دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او کار ترمنز د یو پرتلو نکړي چې دا یو شی مهم دی دا بل مهم نه دی کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي زده کړه د یو شی دی چې باید فقط هغه ډیپلوم یا شهادت ترلاسه کړم دا کار کو کړی بیا د دوی څخه هغه زده کړې به نتیجه پاتې کیږي د دوی هغه هڅې بې ځایه زینو دوی نسی کول چې خپل د زده کړو څخه سم استفاده وکړي دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډیر مهمه خبره ده دوی دی باید حوال د ځان مدیریت وکړي باید ځان باندې هغه سی یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شت سم برابر کړي او د دې لپاره یو برنامه ولري هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسائل پکې پلان کړي او دغه پلان په مطابق مختلف دي دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفته لپاره معلومي د هفته په سر کې باید خپل دوی خپل د هفته هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې ځمانن دغه هفته څنګه ده کوم ورځ کې کوم کار کوم په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم دا دوی ته باید روښانه دي کار یو مقطعي بوختیا ده کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایط کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار لپاره باید په یو سترګه وګورو چې دا زموږ د کاري شخصیت یو برخه ده زموږ د ژوند یو برخه ده که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو او موږ ته ښه کار کولی شو ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسی کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي، د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي، دوی نسی کولی خپل کارونه مخته بوزي او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي، دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسی کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي ساحه کې باید دوی ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهور مقوله ده، خبره ده، تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلاني وخت کې وایم. دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسې کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډیره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دې ته کولی سم دی اوسه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ور باندې فکر وکړم، خپل ځان ور باندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار، هیڅ وخت موږ نسو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتری کارونه باید وکړي، نسی کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي، هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز اړین نسی کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلیونی ښه وخت ولرئ.
زما وطن سانه جنات و محبوبې، افغانان خسته گلونه، افغانان خسته گلونه،
جانانم آد بر سر وزه و لاله ربونده و کله تدخ پل وطن سیلونه، تدخ پل وطن سیلونه،
به سخی جان زیارت با اوکلو محبوبه، با بیاد والا دهیرات پلور زونا، دهیرات پلور زونا،
به پکتی کو پلور می بوزا بولا لیا، یا پا جولا ده بر جس چند چکنگ هونا، بر جس چند چکنگ
خربوز و وطن بغلنده و محبوبه، خواگه مره با لورده کنه روڑونه، لورده کنه روڑونه،
کنر با میانه تاوی بوزه بلالیه، به نورستان دغرانه هم کون سیلونه،
خدای کندی خواتا بلار شو و محبوبه غرم بدوالا کپی ساکی تیرونا کپی ساکی تیرونا فرحات بد بوز و محبوبه غزلی کشت از زمون ویاله تاریخونه ویاله تاریخونه
روزگان قندار قسمان گندی بلالیا در پرتی پا بده قبول در صحبتونه قبول در صحبتونه
شو زوفار یابتا تاتا بواخلما توفی توفی هاو سو خاتونا تاتا بواخلما توفی